سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هر کله کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو. طالب چارواک ویلی چې د تیر نظام د ولسی جرګې د یوې خزینه غړي مرسل نبی زاده د وژنې په تور د هغې یو ساتونکی نیولې دی. د کابل پولیسو په یو بیان کې نن جمعه ویلی چې نیول شوی کس دوی ته اعتراف کړی چې مرسل نبی زاده یې وشلې ده. د پیښې نور جزئیات نه دي روښانه، خو طالب چارواک ویلي چې له نیول شوي کس څخه تحقیقات روان دي. د ولسي جرګې د پخوانی غړي تیره میاشت د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د یوه وسلوال کس په ډزو ووژل شوه. په کابل کې د دې پخوانی وکیلې وژنې د پخوانیو چارواکو د خوندیتوب په اړه ګڼې اندېښنې رامنځته کړې وې. د افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې د راشي یا برف کوچ له کبله شل تنه مړه شوي دي. تاجکستان پرون د راشي له کبله د لسو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو اوس د مړینې شمېر شلو ته رسېدلی دی. اکثر راشي د تاجکستان په غرنۍ بدخشان کې راغلي. دا سیمه د افغانستان، بدخشان او د چین پولې ته څیرمه ده. د تاجکستان سترې محکمې پرون وویل چې په دغه هیواد کې د داعش د جلب و جذب بدنامه غړی پرویز سیدالرحمنوف په 21 کلونو بند محکوم کړی دی. د چارواکو په وینا 15 کلن سیدالرحمنوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکیې له لورې تاجکستان ته وسپارل شو، او د نومبر په 11 په یوه بهرني هیواد کې د جګړې لپاره جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یو سخت دریځې تروریستي ډلې د تنظیم په تور محکوم شو. د تاجکستان سترې محکمې د نوموړي په اړه پریکړه د تیر کال په نومبر کې اعلان کړې و، خو په دې باب یې څه نه ویلي چې ولې اوس دا پریکړه اعلان کړه. د قزاقستان او اوکراین ولسمشرانو د دوو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د قزاقستان د ولسمشر دفتر پرون د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې د دغه هیواد ولسمشر قاسم جومارات توقاف د اوکراین د وضعیت د حل په اړه د خپل هیواد دریز د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس ډیپلوماتیک چینل وباله. د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل مهاله دا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره د قرغیزستان د ولسمشر دریم ټلیفوني تماس دی. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره په دویمه شل ورځې لوبه کې مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیره شپه له متحده عرب اماراتو سره د درې شل ورځو سیالیو لومړۍ مسابقه په 5 وکټو او 5 توپونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په لوبغاړي کې وشوه، لومړی د متحده عرب اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتو لوبغاړو په داسې حال کې چې 5 لوبغاړي سوځېدلي په شلورونو کې یو سل 240 منډې وکړې، چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان چې د افغانستان د شلو اورونو لوبډلې د کپټانۍ نمړې مسابقه و، دوه لوبغاړي وسوځول. کریم جنت بیا پاتې شو توپونو 15 منډې وکړې او د مسابقې غوره او اغېزمن لوبغاړی وپیژندل شو. خو د افغانستان توپوهنه بیا په تېره بیا اوپنران د توقع خلاف ژر وسوځېدل. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطلب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي باید د تغییر لپاره یو تحرک رامنځته شي. موږ باید په افغانستان کې د تغییر خوځښت رامنځته کړو او دا باور جوړ کړو چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. دا چې دا تحرک په څه معنا ده، ولې دغه میرمن د افغان ولس د تحرک غوښتنه کوي، وړاندې په راپور او تحلیل کې ورکول. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د سوالګرو شمېر زیات شوی دی. دا چې په دې ښار کې څومره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، وړاندې په راپور کې به درته وایي. په ختیځ کونړ کې بیا د خلک شکایت کوي چې د سړې هوا له امله په دې ولایت کې د خوراکي او سپون توکو بیې لوړې شوې دي. دا چې ولې دغه بیې دومره لوړې شوې دي، په دې اړه به هم درته راپور لرو. د افغانستان د مسایلو سربیره به درته تصمي او نړۍ موضوعات هم راواخلو. منځ کې غواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وایي په افغانستان کې باید دا باور رامنځته شي چې په ټولنې کې توپیري چلند دوام نشي کولی. امینه محمد د زده کړو نشو ځنډولی په نوم غونډې ته خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې د نجونو ښځو پر وړاندې روان وضعیت باید هر څه ژر پای ومومي. دې غونډې ته د افغانستان د روباټیک ټیم مشرې سیما سمیه فاروقي ویلي چې په افغانستان کې د نجونو ښځو د وضعیت د بدلون لپاره یوازې خبرې نه بلکې عمل هم پکار ده. جزئیات امید صحیح مل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو مهم لومړیتوب د نجونو زده کړه ده او نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو ښځو د دې حق خوندیتوب لپاره یو موټی اوسي. امینه محمد د زده کړنو شو ځنډولی په نوم غونډې ته خپل استولي پیغام کې ویلي څه باندې 1500 ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي. نو په همدې دلیل د هغې په خبره د افغان نجونو ښځو غږ باید اوچت وساتل شي او دوی باید یوازې پرې نه ښودل شي.
موږ باید په افغانستان کې د تغییر خوځښت رامنځته کړو او دا باور جوړ کړو چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. مرغې په یوه وزر نشي الوتلی. د زده کړو په برخه کې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او همکاري ادارې هڅه کوي څو په کلو او بانډو کې له زده کړو پاتې کسانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي.
طالبان واک تل رسیدو وروسته ل شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او تر خوای نږدې دوه میاشتې وړاندې نجونې او ښځې په هانتونونو ته له تلو هم راوګرځولې. د طالبانو دې کار ته په همدې غونډه کې د افغانستان د روباټیک ټیم مشرې سمیه فاروقي د وحشت نوم ورکړ. هغې وویل وروسته له دې چې طالبانو افغان نجونې ال ښوونځیو او بیا پسې له پوهنتونونو راوګرځولې د دوی لپاره یې دا دنیا په زندان بدله کړه. د سمیه فاروقي په خبره نن سبا افغان نجونې او ښځې د ظلم او ستم له امله ځورېږي ځکه دوی په ټولنه کې له زده کړو مشارکت او کار کولو محروم دي. سمیه فاروقي زده کړه نشو ځنډولی په نوم غونډې ته خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د خبرو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي ځکه د دې له قوله رښتینی او معنا لرونکی عمل کولی شي چې مثبت بدلون رامنځته کړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې باید د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي. د دې اداري پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو ټولو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شویو ټولو بندیزونو ته اشاره کړې او زیاتوي له هغې وروسته چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دوی نشي کولی چې اړمنو خلکو ته ورسیږي. هخوا د ګډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم نن ویلي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نجونې د زده کړو حق لري او هیڅوک باید په هره کچه کې چې وي له زده کړو بې برخې پاتې نشي. د ملګرو ملتونو سازمان د وروستیو شمیرو له مخې همدا اوس په نړۍ کې 80 میلیونه نجونې او هلکان ښوونځي ته نه ځي، هغه چې دا سازمان یې لوی ناورین بولي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال ویلي په افغانستان کې باید دا باور رامنځته شي چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. بیا نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتل دي چې د افغانو میرمنو په وړاندې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، خو نړیوالو ولې په دې برخه کې خپله عملي اقدام نه کوي؟ زموږ همکار خاطر پر دې سمرکیب سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې فریدي حفیظ نه کړې ده.
لکه څنګه چې موږ ګورو د تیرو یو نیم کال راهیسې د طالبانو بندیزونه ورځ تر بلې په میرمنو باندې پر نجونو باندې په ډیرېدو دي او نړیوالې هم لکه تماشاچیان داسې دي او یوازې لیدنه یې کوي، حال دا چې دوی سره پر طالبانو د فشار واردولو لپاره یا د میرمنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره یا په افغانستان کې د میرمنو لپاره د بشري حقونو د حق لپاره د مبارزې لپاره دوی سره هر لاره چاره شته، خو دوی بیا هم د طالبانو د دغه کړنو تماشا کوي او یوازې ګوري چې طالبان نور څه کوي د میرمنو په حق کې. د دوی چوپتیا یو خدای دې چې طالبانو اوسه پوری کوم وعده چې په د سولې په هیله کړې دي دیبان ولاړ نه دي. یو دلیل دا دی چې دویم دا چې طالبان دوی لپاره خپل حیثیت کلمړي او پلمړي ورځو کې صفر کا، اوس طالبان یوازې لوبغاړو په سیر راځي، یوازې خپل غلوب کوي او د نړیوالې هم یوازې تماشا کوي. دلته چې څوک قرباني دي، دلته چې څوک بلون کې دي، هغه میرمنې دي او هغه د هغوی حقونه دي چې نه یې نړیوال ورته په ښکاره ډول کوم میکانیزم وړاندې کوي او نه هم طالبان د دوی د حق لپاره کوم کار کوي، د هغې تماشا کوي.
بله آغلی حفیظ، آیا فکر نه کوئ د افغانستان د میرمنو مسله اوس د نړیوالو لپاره یو عادي موضوع ګرځېدلې ده او صرف تر اعلامیو څرګندونو پورې محدوده کړي؟
د تندنې لپاره د افغان میرمنو وضعیت اوس یو یو ډیر سمپل ټاپک ده. هغه یوازې اوس صرف دومره کوي چې د ځان د خوانه یو خوښینونکی پیغام، یو غندنه، یو دغسې څه کوي. که دوی د افغانو د میرمنو په طرف وای، نو دوی د ټویټونو په ځای یا د نورو اعلامي په ځای باندې کولای شوای چې په افغانستان ته راغلي وای، خپل دوام ورکړی وای، خپل هغه ارګنایزیشنونه، هغه ادارې، هغه بنسټونه چې د میرمنو دپاره کار کوي هغوی په افغانستان کې پریښی وای. له هغوی له طریقې د طالبانو د حکومت سره نیغ په نیغه خبرې اترې شروع کړي وای، طالبانو باندې دغه وای چې میرمنې د میرمنې د دې حق لري چې په ټولنه کې پاتې شي، تعلیم د میرمنو حق هغوی ته په ښکاره ډول ورکړی. لیکن نه، دغه کار برعکس کوي. دوی یوازې د خپلو دفترونو نه یا د خپلو هیوادونو نه طالبانو ته یوازې یو ټویټ وکړي، یا هم هغوی ته یوازې یو اعلامیه وکړي. اعلامیو باندې هېڅ هم نه حلېږي. طالبان په هغه ایدیالوژي کې په افغانستان کې اوسېږي چې دوی غواړي. دوی نه د نړیوالو مني، نه اوري، او نه هم د هغوی د دې اعلامیو کوم پروا لري.
د طالبانو چوپتیا په دې برخه کې په څه معنا کېدای شي؟
د طالبانو چوپتیا واضح خبره ده چې طالبانو په خپل ځان باندې پوره باور لري. هغوی کولی شي چې کله په مونږ باندې د پاس نه فشار نشته، دا مونږ ته زمونږ هغه څه چې مونږ غواړو هم کولی شو او وی هم کړل. نو د طالبانو دپاره دا چوپتیا نه شي کېدای. طالبانو واضحه په واضح ډول باندې وایي، د هغوی مشران خبرې کوي، میرمنه په جامع نه منل کېږي، میرمنه د تعلیم حق نه لري، میرمنه هغه د کار حق نه لري، میرمنه په د ګرځېدو حق نه لري په ګرد ځایونو کې. نو طالبانو وخت دا اعلامي ورکړی دي. نو کله چې هغوی دا اعلامي ورکړی دي او په دې اعلامیو باندې ولاړ هم دي، د هغوی چوپتیا یا کله چې هغوی باندې د پاس نه فشار نه وي، د نړیوالو ټولنې د خوانه فشار نه وي، معمولا خبره د طالبانو په خپل هغه دریځ چې کړي په هغه باندې ولاړ دي. یو ځل یې یوه خبره وکړله، ټولو باندې ومنله، تطبیق هم که هغه څه چې غوښتل هغه عمل ته هم راوړل.
خطر پر دې سوچ د ښځو د حقونو فعال فریدی حفیظ سره د نړیوال بنسټونو لخوا د حق غوښتنې په اړه چې ویلي طالبان باید نور په ښځو محدودیتونه لرې کړي، د هغوی نظر پوښتلی وه.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف سږ کال په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د شدیدې تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. یونیسف ویلي دی چې د تیر 2022 کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د تنفسي ناروغیو 2500 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د سړې هوا له امله یې ماشومان له ډېرې مودې راهیسې ناروغان دي. نور د نرګس مومن په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او ناداره کورنۍ وایي د چې د ژمي پر روان موسم کې کورونه ساړه دي، د ماشومانو د سینه بغل درملنه کومه مثبته پایله نه ورکوي. شکیبا د دریو ماشومانو مور ده، خو ټول په شدید تنفسي ناروغۍ اخته دي او د کمزور اقتصادي وضعیت له امله د ماشومانو درملنه نشي کولای.
دلته هوا ډیره سړه ده او ډیر یخنی ده. زه خپل شخصا هم ناروغ یم، خو زمنګ ماشومان دومره ناروغ دي چې ډاکټر ته سوار لاړو، خو بیا موږ د اقتصادي ستونزو د مشکلات زیات دي. نو بیا هم سره د دې چې تداوی می هم ماشومان ته کړ، خو بیا هوا دومره سړه ده، دومره یخ
دا. په داسې حال کې دی چې په وروستیو کې په افغانستان کې د سور ژمي له امله د شدید تنفسي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي دي. تازه د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. کورنۍ هم د بېوزلۍ له امله نشي کولی خپل کورونه تاوده وساتي، نو ځکه ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي ورځ تر بله ډېریږي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ د یوه راپور په خپرولو سره وویل چې په سږني ژمي کې په افغانستان کې په ماشومانو کې سختې تنفسي ناروغۍ دوه برابر زیاتې شوې دي. یونیسف د راپور پر بنسټ په تیر یوې لسیزه کې افغانستان سخت کال تر ټولو سخت ژمي سره مخ دی. دغه ادارې ویلي تیر کال په ډسمبر کې 15000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي، چې د 15 تر 15 سلنه د 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومانو کې لیدل شوې دي. په دې سره په تیرو دریو کالو کې تنفسي ناروغۍ دوه برابر ډېرې شوې دي. یونیسف ویلي تیر کالونو رئیس ماشومان د بیلابیلو محرومیتونو، خوارځواکۍ، د خوړو بې ساري بحران، شدید سړې هوا له امله په بیساري توګه د ناروغي له ګواښ سره مخ شوي دي. د یونیسف د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 900,000 ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي، له شدید او 2.3 میلیون ماشومان له منځنۍ خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو واجی صندوق یونیسف په داسې حال کې په افغان ماشومانو کې د سخت تنفسي ناروغیو د دوه برابره کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي، چې د ماشومانو ملاتړ ادارې سیف د چلډرن یوه ورځ وړاندې ویلي و چې په دې ساړه ژمي کې په افغانستان کې یو شمېر ماشومان مړ کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله د برېټانیا تروریستي ضد پولیس وایي اوس د اسلام سخت دریزو یا جهادیانو د تروریستي ګواښونو تر څنګ د یو شمېر نورو دښمنو هیوادونو تروریستي ګواښونو ته ډېر زیر دی. د برېټانیې د تروریستي ضد پولیسو عمومي قومندان پرون په لندن کې خبریالانو ته په دې اړه د څرګندونو په ترڅ کې ویلي، ایران، روسیه او چین هغه هیوادونه دي چې په برېټانیا کې د هغو کسانو د تښتولو او وژلو هڅې ډېرې کړې دي چې ځان ته یې ګواښونکي بولي. تفصیل به اسمت سروان نوورو.
د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو عمومي قومندان وایي ځواکونه د چین، روسیا او ایران په شمول د دشمنو هیوادونو د زیاتیدونکو ګواښونو د مخنیوي هلی ځلې کوي او له همدې کبله یوازې په جهادي تروریزم تمرکز نه کوي. له جهادي تروریزم د حق منظور د اسلامي سخت دریځو ګواښونه دي چې په تیرو کلونو کې په لندن او مانچستر کې یو شمېر بریدونه کړي دي. د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو قومندان مات جیوکس پرون پنجشنبه وویل د یادو درو هیوادونو له لوري د انسان تښتونو او وژنو په شمول په بریتانیا کې د ګواښونکو اقداماتو زیاتېدو ته په کتو د دوی لومړیتوبونه هم بدل شوي دي. د لندن د پولیسو په قومندانۍ کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل د دشمنو هیوادونو له اقداماتو سره د مقابلې لپاره د یو پوځي استخباراتي ځواک په توګه زموږ د شکلتیا اړتیا په بیساري ډول زیاته شوې ده. په امریکا کې د 2000 لومړي د سپتمبر د 11 منیټې له تروریستي حملو او ورپسې په بریتانیا کې د سخت دریځو له بریدونو وروسته د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو د فعالیت ډیره برخه او اکثره منابع پر جهادي تروریزم متمرکز شوې. د ماتجوکس په وینا د بریتانیا په خاوره کې د بهرنیو حکومتونو اړوند دوسیې په ورستیو دوه کلونو کې څلور برابر زیات شوې دي، تر دې چې اوس د تروریستي ضد پولیسو شل سلنه وخت او امکانات د مواردو ته ځانګړي شوې دي. د بریتانیا د پولیسو عمومي قومندان وایي د ایران حکومت لشتر لژه 15 لسلې د هغو بریتانیایانو یا په بریتانیا کې د میشتو بهرنیانو د يرغملولو او یا حتی وژلو هڅه کړې چې د ایران د حکومت په نظر دوی ته ګواښ ګڼل کیږي. د دا هم وویل چې د بریتانیا پولیس د نیویارک په شمول د نړۍ په سترو ښارونو کې د چینایي وګړو پر ضد د چین د ډیپلوماتیکو مرکزونو د پولیسي اقداماتو په باب ادعاوې څیړي. د بریتانیا حکومت په 2013 میلادي کال د روسیې امنیتي او استخباراتي ادارې د یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سرګیپال او د هغه د لور پر مسمومه ولو تورن کړي، خو روسیې دا تور رد کړ.
اوس هم د سپورت لډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون متحده عرب اماراتو ته په لومړۍ شل اوریزه سیالۍ کې ماته ورکړه. د لوبې په چاپ افغانستان وګټله، خو لومړۍ د بیټنګ پریکړه بیا اماراتو وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه له متحده عربي اماراتو سره د درو شلو ور سیالیو لومړۍ مسابقه په 5 وکټونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو د ابو ظبي په لوبغالي کې وشوه، لومړی د متحده عربي اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتي لوبغاړو په داسې حال کې چې 15 لوبغاړي سوځیدلي وو په شلو اوورونو کې 122 منډې وکړې، چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان دوه لوبغاړي وسوسه، خو په بیټنګ کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کریم جنت او افسر ځازي وکړه. کریم جنت په 8 توپونو 3.5 منډې وکړې او د مسابقې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. افسر ځازي بیا په 40 توپونو 8 منډې وکړې، خو د افغانستان توپ وهونکي په تیره بیا اوپنران د توقع خلاف ژر وسوځیدل. حضرت الله ځازي یوازې یوه منډه وکړه، رحمت الله ګربز په 8 توپونو 10 منډې وکړې او ابراهیم زادران چې ډیره تمه ورته کیږي په 10 توپونو 8 منډې وکړې شوې. ټاکل شوې چې د شنبه په ورځ یعنی سبا د افغانستان او متحده عربي اماراتو ټیمونه دوهمه شل اوور سیالي وکړي.
دا سیالي د دوړو لپاره پتیره بیا د متحده عربی اماراتو لپاره زیاته مهمه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخي مسؤل عبد الله پکتیانی پرونی بریا د راتلونکو دوه لوبو لپاره مهمه وبلله.
له شک پرته د لومړی لوبې بریا ډیره مهمه او اړینه وي، ځکه لوبغاړو ته د نورو لوبو لپاره لا ډیره هیله مندي ورکوي او د بریا لپاره دوی په بشپړ مورال سره ډګر ته ښکته کی چې دغه چاره نن افغان لوبډلې په ډیر ښه ډول سر تر سره کړه. په ټوله کې باید ووایم چې افغان اتلان د یاد هیواد پر وړاندې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو دي.
د دوو ټیمونو وروستۍ مسابقه به د یکشنبې په ورځ په ابوظبي کې وي. د هغې موافقې پر اساس چې د نومبر په وروستیو کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ لاستیک شوه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکو 5 کلونو کې د متحده عربي اماراتو له لوبغالي څخه د کورني میدان په توګه کار اخلي. د دې موافقې پر اساس افغانستان به د دې په بدل کې د 5 کلونو په موده کې هر کال د متحده عربي اماراتو له لوبغالي سره درې شل اوره سیالۍ کوي. همداراس متحده عربی امارات به له افغان لوبډلې فیس ناخلي. د کرکټ بورډ په وینا پخوا افغان لوبډلې د هرې مسابقې لپاره متحده عربی اماراتو ته $100,000 فیس ورکاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د سوالګرو شمیر ډېر شوی. تفصیل په دې راپور کې.
شپږدېرش کلنه فرشته د سخت اقتصادي ستونزو له امله مجبور ده چې د اولادونو د ساتنې لپاره سوال وکړي. فرشته درې کاله وړاندې کونډه سوې او اوس د خپلو ماشومانو د ساتنې سرپرستی ورده غاړي ده.
داکشنه مومنه مې ته په وجود ته ژر سمرې پرون چې کله نه چنایته داکشنه مومنه مې نه جوړې ولا دغه خورا کلم غار مې پر لارې ولې ورور ته کوم شی مې کړم نه لسی نه درلود چې ما مټر ته خرچا ور کړې زما راکشنه مومنه پر رسولې وي سپورې خسر په کور کې را سره وسی ځای خور کې خپل لا کاله لګې بو دې مټر ته لاس ور کړې دې مټر ته لاس ور کړې برته دغه نه مې درالو الله کې داکشنه مومنه مې د وژ خوستګ کې د یو مسکوټ واس نه لرم چې ورخه مو سه بشان د خپل مومنه
په کندهار کې د سوالګرو ډیره برخه هغه میرمنې او ماشومان دي چې له خپلو سیمو د تیرو جګړو، وچکالیو، بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله بې ځای سوي دي. وڅلوېش کلن ارزو د روزګان څخه د تیرو جګړو پر مهال کندهار ته راکډواله سوې ده. دغه میرمن وایي اوس تر بل هر وخت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
پکران جن دریا وار شاړ پردان راخی چې نه دریا وار د مزکان دوام بکم ما نه راخی چې ای وروره کټه اسمان دی ماوي تر دا کوم مړه سم سړی دا چې مان ممړي دا نه د څه کوم چې دا بل کال راته ولا ومه وروره د بل شای راته ولا مړه شای پرون کبا ما ګر د بازار نه غوسی ما دی قران یو کال خو چی دی چې بیخی د مومنان مې دا نه کړی دی وروره والا خو دا علي دا هغه ته چنجي دا د بل چا پلاستنګ ورکمې دا ټوکر ساتي.
د کندهار ښار وسیدونکو نقیب الله وایي په بازارونو کې خلک د سودا پر مهال د سوالګرو څخه زیات په تکلیف دي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د روزګار غم وخوري.
کله کله د موټر مخونه ته هم ځان چې د موټر ټایرو ته د مشکل ټایر ته ځان چې په دې خطر باندې چې تا ودري د یو لږ ډیر پیسې درڅخه واخلي. نو کچیر موږ وګورو دا پاینده کې د ماشومان باندې او پر د میرمنو باندې ډیر بد تاثیرات هم لري. د غوښ خو یو بد تاثیر دغه دغه ماشومان چې دي بیا ډیر لټه مختکی چې سبا چې ډیر ځوانان چې هم دغه سوال کوي د کار ارزښت په نور ته معلومیږي پیسې به په خپل مټ نه پیدا کوي همدغه چې یو بل ته بلاس نسي ښځنه هم همداسې دي تر ډیره پورې.
د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې د سوالګرو سره د مرستو کولو د کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. په کندهار کې د دې کمیسیون مشر مولوی کامل وای په لومړیو کې 40,000 کورنۍ ثبت او راجستر کړي چې د معلوماتو او سروې ورسته له دې جملې شاوخوا 2,000 کورنۍ مستحق وبلل سپې چې هر میاشت نغدي پیسې او د خوراکي توکو مرسته ترلاسه کوي.
اول تقریبا 40,000 کور نو یې سروې وکړ نو اوس 2,300 کور دي نارینه او ښځینه ګډ ورش سلور څنګه ساوه که سام نه نه یې نو خزانه دي تمر دار میا ته شی ورکو ما شنو حاصل وړي نور نه دي پیسې مرزر افغاني نه دي ورکو فار میا ست کې او پاسر وړو ورکو کله دالو لو بیا وو غړي براو چای دای شی مر سره.
مولوی کامل وای یو شمیر خلک حرفوی سوالګر دي نو ځکه د سوال کولو څخه لاس نه اخلي. هغه څه چې سوالګرې خپل مجبوریت بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې دی چې په لومړۍ کچه له قحطۍ سره مخ دي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې سړې هوا له امله لارې بندې شوې دي، واورې ورېدلې دي او دوی ورسره په څنګ کې د خوراک او سونتوکي بیې لوړې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د دوه لویدیځو ولسوالیو دواب او منډول د یو شمېر لرې پرتو درو اوسیدونکي شکایت کوي چې وروستۍ واورې کلیو ته لارې بندې کړې او دوی نشي کولای چې پکې تګ راتګ وکړي او دا اړتیا ورته کې خپل کورونو ته انتقال کړي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر کریم زی
او پیاده روي لارې ټول بند شوې دي، ځکه چې اکثر ځایونه هلته موټرې نه دي. موږ پیاده روي لاره لرو، ځکه پیاده روي غرو باندې لرو، غرو باندې اوس تک راتک بند شوي دي، خلکو ډېرې ستونزې سره مخ دي. خوشحال دره وایي هلته یو چاره ګوره ډېر نه ډېر سکېلې دي. خوشحال دره ورته وایي هلته هم وړه هر څه ټول له مشکلاتو سره مخ دي. منزل سوالی مربوط چې خوشحال دره ده او لینر دره ده چې پنجشیر سره وصل دی، بله دغه درې د درې تګ راتګ پیاده روي ده ډېره مشکلو سره هغه دي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او ډیره کورنۍ د خستلو وس نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د لری پرتو د رو او کلیو خلکو ته مرستې ورسوي څو له وسانی وستونزو بهر شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې ولسونی ورستنی واورو او یخ موسم زپلی او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې ګڼو مؤسسو ورسره د مرستو ژمنې کړي او یو شمیر خوې عملی چارې هم پیل کړي چې تر اوسه په پارون، واما، وانتویګل او نورګرام ولسوالیو کې سلګونو کورنیو سره د ژمنیو او خوراکي توکو کومک کړي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د سوړ ژمي او یخي هوا ته په کتو د نورستان ولایت مقام مخکې له مخکې د اړوند موسساتو او نړیوال خیریه مرسته کوونکو بنسټونو نه همکاري غوښتي ده چې یو شمېر موسساتو په نورستان کې په دې څو ورځو کې مرستې توجیه کړې دي. نو ځینې سروي او توزیع اخته دي او ټولې هغه سیمې چې آسیب پذیره دي او یا خلک د ستونزو سره مخامخ دي هغوی ته په خپل وخت مرستې رسیږي او د مرستو نه به برخمن کیږي.
د نورستان زیاته برخه غرونو او درو نیولې چې د واورو اورښت او سیلابونو سره یې لارې بندېږي او ځایي اوسیدونکي د درملو او خوراکي توکو کمی سره مخ کیږي. په یاد ولایت کې د کرهنې ځمکې هم کمی دي، نو هم دا لامل دی چې لزمکو ترلاسه کړي غله دانې کورنیو ته بسې نه کوي او اړ دي چې له بازار څخه د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي وپیری او د لارو بندېدو سره هغه هم نشي ترلاسه کولای.
ستاسو لا پیغامونو
سلام، زه زولایم پکتیا ولایت نه وزیر ازادی را دو دا پیغام پریگه دا مدل دا پکتیا ولایت که طالبانو لرگی را بانی بند کردی دی نجارانی مگ با نروپی غواری لرگی را بانی بند کردی دی مگ چنگ و بیکار ناسی کار دستا دا ایچال میاس دو میاسی که لرگی بند کردی دی نجاری لرگی.
السلام علیکم و رحمت الله د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه ونې کې هیلې. زه د هلمند ولایت د باغران ورسوالۍ زغستا سره پاډی کېمه. د هلمند ولایت د مخابراتي شبکې د افغان بیسیم د راغلي دی خو دا پکې دوه انتنه دي. زمور ولسوالۍ صحت د یو څه سره غرنۍ ده، یو دوه یا درو نور انتنان تم ضرورت لرو. زمور د امارات د مشران څخه نه د هیلې د چمشت دوه یا درې انتنه مورم راته فعال کی. السلام علیکم و رحمت الله.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته. موږ په شی کوم تقریبا 500 کوره دغه خیول سوالی ننګرهار ولا خیول سوالی عبدالخیل کلی کې براتی تر دې مهاله موږ ته هیڅ کومک نه راکړي او نه موږ سره کومک شوی دی. موږ د ټول ساحل کې اوسې دغه زموږ आवाज دی ډور پورو چارواکو ته ورسي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول او دونکو کارکونکو ته. موږ د ازادي رادیو صدا خوښ درمو پیغام تر مسولینو پر ورسي. البته په شیرو لسوالې کې نو مرسته یخو د حیواناتو ډیر سخت لپات را ورسوي ډیر سخت ځان را ورسوي نو ما زړه دې رادیو ته خوښ ته چې موږ رغتر مسلین پر ورسوي چې موږ سره نک کومک وسین موږ مالونه او حیوانانه ګرد خوره تمړه کړله یا حیواناتو شرمشان وو لیوان راته چیر کړنو موږ سره باید کومک وسین
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مایک در صدا ذاتی ملما مرکلرو خطر هغه وړاندې ورزو خبرونه د کچې تاسو خبرونه نیو اوریدلې تاسو کول شئ د ازاد رادیو ویب پانی ته شپته ازاد رادیو ډاٹ کام ته همدارنګ په فیسبوک چې پته facebook.com/azadiradio همدارنګ په ټوئیټر چې @PA ازاد رادیو او په فیسبوک کې موږ پیدا کړئ زموږ خبرونه وګورئ واوري او